ジオ。
السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 5:15 سفی ولستان اگزایم د ازادي رادیو دغه سهارنۍ خبرې مجلې ته خراغ لاستویم. دا پر منځنۍ څپه 12:09 د ازادي رادیو وروسته یو ساعته خبری پروګرام دی چې نیم ساعت به وروسته دریوي. له 6:00 وروسته به بیا د ازادي رادیو خبرونې په لنډو څپو 12:15 باندې واورئ. نن جمعه ده، د لیندۍ 24 د دسمبر 15. پیل په خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د سفری بندیزونو د معافیت د نه تمدید ترڅنګ د هغې ډلې کار یو بل کال وغځاوه چې پر طالبانو بندیزونه څاري. د طالبانو د کابینې د اکثرو غړیو په شمول د دوی لسګونه لوړ پوړي چارواکي د ملګرو ملتونو په بندیزونو کې شامل دي. د ملګرو ملتونو مطبوعاتي دفتر په دې تړاو د امنیت شورا د غونډې په اړه یوه اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې د امنیت شورا 15 غړیو د رایو په اتفاق په دې تړاو مسوده تصویب کړه او له مخې به د طالبانو پر سر د بندیز زونو د څارګری ډلې ماموریت د 2023 کال تر دسمبر غزول کیږي. جزئیات به وړاندې په راپورونو کې هم واورئ. د ایران یو پوځي چارواکی وایي روانه اونۍ په زرګونو بې اسناد افغانان له دغه هیواد افغانستان ته ایستل شوي دي. د ایران د خراسان رضوي ولایت د سرحدي ځواکونو قماندان سردار مجید شجاع ایرنا خبري اژانس ته پرون پنجشنبه ویلي د دوغارون سرحد له لارې شاوخوا 8000 افغانان ستانه کړای شوي دي. د ایران د دې خبري اژانس راپور له مخې شاوخوا 3,00,000 افغانان چې په ایران کې دیره او روان لمریز کال په لومړۍ نیمایي کې د خراسان رضوي ولایت د سرحدونو له لارې افغانستان ته ایستل شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان تیره چهارشنبه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د بنسټونو له رغونې سره مرسته وکړي چې د ده په وینا له دې سره افغان کډوال وکړی شي خپل هیواد ته ستانه شي. د طالبانو چارواکي خبر ورکوي چې په وروستیو کې له پروان ولایت نه په لسګونو ټنه ممیز یا کشمش روسیې ته صادر شوي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد په هغه ویډیو کې د طالبانو د کنټرول لاندې باختر اژانس پرون خبره کړې ویلي دغه اندازه ممیز په پروان ولایت کې یوې فابریکې صادر کړي دي.
دغه فابریکې درې میاشتې په کمه موده کې 80 تنه ممیز روسیې ته صادر کړي او په پروان ولایت کې 100 هیوادوالو ته د کار زمینه برابره کړې ده.
د ښاغلي جواد په وینا دغه فابریکه په ورځ کې شاوخوا 6 تنه ممیز پروسس او بسته‌بندي کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې تیر کال ویلي و افغانستان په 2018 کال کې د څه باندې 450 میلیونه ډالرو په ارزښت وچه میوه صادره کړې ده. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یونامال مرستیال سره په کتنه کې د افغان بزګرانو لپاره د بدیلو پروژو غوښتنه کړې. ملي ټلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون د ملا خیرالله خیرخواه او مارکس پودزل د کتنې خبر ورکړی. د خبر له مخې د طالبانو دغه سرپرست وزیر د روږدو کسانو د درملنې او د بشري مرستو په باب په خپلو کې بحث کړی دی. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د دفتر UNODC د سېشنبې په ورځ په یو راپور کې وویل میانمار په 2023 کال کې له افغانستان څخه چې د نړۍ د تریاکو د تولیدونکو تر ټولو لوی هیواد مخکې شو. راپور پر بنسټ د اټکل له مخې میانمار سږ کال 1.8 میټریک ټنه تریاک تولید کړي، خو د تیر کال په لومړیو کې په افغانستان کې د تریاکو تولید نږدې 5.5% کم او شاوخوا 310 ټنه ته رسیدلی. د سپینی ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان پرون پنجشنبه اسرائیل ته ورسید. د امریکا د متحده ایالاتونو دغه چارواکی دا سفر داسې وخت کوي چې په غزه کې د حماس افراطي ډلې او اسرائیل ترمنځ د څه باندې 2 میاشتو جګړې پر مهال د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو له کبله عمومي نارضایتي په زیاتېدو ده. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس افراطي ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. تمه کېږي سلیوان په دې سفر کې د فلسطینیانو په قلمرو کې د اسرائیل پر پوځي عملیاتو او نورو مسایلو خبرې وکړي. په غزه کې دا جګړه ورسته لاغه پیل شو چې لومړی د حماس افراطي ډلې د اکتوبر په 8 پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان ووژل او 240 نور یې یرغمل کړل. د حماس افراطي ډلې تر ولکې لاندې روغتیا وزارت غزې کې ویلي تر اوسه په دې جګړه کې 8,000 کسان وژل شوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. خپلواک سرچینو دغه شمېرې نه دي تایید کړي. عراق وای په پلازمینه بغداد کې د امریکا د متحده ایالاتونو پر سفارت د توغندي دی وشتلو په تړاو ځینې کسان نیولی دي. د عراق د صدر اعظم شیا اسودانی دفتر پرون پنجشنبه په یو اعلامیه کې وویل لومړني معلومات ښیي چې ځینې نیول شوي کسان د امنیتي ادارو اړوند کسان دي. په اعلامیه کې ویل شوي د ټولو هغه کسانو د لټون لپاره عملیات روان دي چې په دې پیښه کې لاس درلود. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ د خبرونو لپاره تفصیل لوستلای شئ. په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د سفری بندیزونو د معافیت د نه تمدید ترڅنګ د هغې ډلې کار یو بل کال وغځاوه چې پر طالبانو بندیزونه څاري. په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې د ملګرو ملتونو یوه اړونده اداره د ملګرو ملتونو د کډوالو په چارو کې لوی کمیشنری د ژمي په درشل کې له پاکستانه د بې اسنادو افغانانو پر ایستلو اندېښنه وښوده. خو وی ویل دوی مرستې کوي.
We're working with other UN agencies and
مخبر کولو د ملګرو ملتونو له نورو ادارو څخه راتلل ملي او نړیوالو غیر دولتي شریکانو سره کار کوو.
پیلمند کې سوداګروي د افغانستان او پاکستان د اړیکو تر کړکې چنه دوه وروسته د دوی کاروبار اغیزمن شوی.
پروش کال او بل کال ګرد شې چې مخ پر لوړه باندې روان و. سړی تاوان نه پکښ کوي کینځر و ک مثال کښته و ک بادام او سش کال چې دوی ګرد بس پلا پلا دمونی وي ګرد ول شي څه څه تاوانیا کړل.
د نورستان په منډول کې د یونیسف یا د ماشومان ملاتړ وجهي صندوق په مرسته باندې په زرګونو کورنیو سره نقدي مرستې شوې دي.
تیکاس تکتیت لز درو شپک سوار پی دوم رای ورکلا اتلو سا من هم کوشش وکړ چې په ساکینو ته ورسیږي او در مجموع انشاءالله داسې هلته درغلي نه دي شوې.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د سفری بندیزونو د معافیت د نه تمدید ترڅنګ د هغې ډلې کار یو بل کال وغځاوه چې پر طالبانو بندیزونه څاري. د طالبانو د کابینې د اکثرو غړیو په شمول د دوی لسګونه لوړپوړي چارواکي د ملګرو ملتونو په بندیزونو کې شامل دي. ملګرو ملتونو او امریکا متحده ایالاتونو په 2013 او 2019 کلونو کې د لنډ مهال لپاره د طالبانو د یو شمېر لوړپوړو غړیو د سفرونو بندیز د سولې د خبرو لپاره لرې کړ. جزئیات تر لنډې دمې وروسته. ملګرو ملتونو ویلي چې پر طالبانو او هغو اړوندو اشخاصو او بنسټونو د بندیزونو د څار ډلې ماموریت د یو بل کال لپاره وغځول شو چې د افغانستان سوله، امنیت او ثبات له ګواښ سره مخ کوي. د ملګرو ملتونو مطبوعاتي دفتر په دې تړاو د امنیت شورا د پنجشنبې د غونډې په اړه یوه اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې د امنیت شورا 15 غړیو د رایو په اتفاق په دې تړاو مساوده تصویب کړه او له مخې به د طالبانو پر سر د بندیزونو د څارګرې ډلې ماموریت د 2023 کال تر ډسمبر غځول کېږي. څارونکو ټیم موظف دی چې د ټولو سرغړونکو اقداماتو په اړه معلومات ټول کړي چې پکې د شتمنیو او بودیجو کنګلول، سفری بندیزونه او د وسلو او مهماتو تمویل او تجهیز شاملېږي. د مساوده د نری آیات په صورت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غړیو په سپارښتنه د راتلونکو اقداماتو په اړه پریکړه کوي. د طالبانو د بندیزونو د څارونکو ماموریت د کار د دوام په اړه لرای ورکولو وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو استازي لیندا توماس ګرینفیلد چې د افغانستان د بندیزونو د مسلې مشري هم په غاړه لري د امنیت شورا له پریکړې هرکلی وکړ. هغه زیاته کړه د رایګیری پایلې د افغانستان د سولې او امنیت په ملاتړ د بندیزونو اهمیت په ډاګه کړ. اغلی ګرینفیلد د څارونکو ټیم راپورونه د بندیزونو د اغیز او د سیمې د حالاتو په اړه د پوهاوي لپاره حیاتي وبلل. هغه ویل د معلومات د امنیت شورا غړو هیوادونو ته دا امکان برابروي چې وپوهیږي آیا طالبان له ترګري سره د مبارزې د ښځو او نجونو لپاره د بشري حقوقو او ممانعت پرته د بشرپالو خدمتونو د رسیدو په برخه کې خپلې ژمنې پوره کوي که څنګه. د چین استازي ګینګ شانګ بیا ویل دا مهمه ده چې ډاکټر لاسه شي افغانستان د ترګرو ډلو په مرکز بدل نشي. د چین استازي د طالبانو د یو شمېر غړیو د سفری بندیزونو د معافیت د تمدید غوښتنه وکړه څو له دې لارې له هغوی سره د ډیالوګ زمینه برابروي. هغه ویل نړیواله ټولنه باید دا هیواد د ملتونو په کورنۍ کې مدغم کړي. د چین استازي همداراز له ټولو افغانانو سره له نږدې د خبرو لپاره د څارونکي ټیم د ګمارلو ستاینه وکړه او ویې ویل امنیت شورا باید د بندیزونو لپاره داسې تدابیر هم وسنجوي چې پر افغانانو یې د منفي اغیزو مخه ونیسي. د روسیې استازي آنایم استګنیوا د طالبانو پر یو شمېر غړو د سفري بندیزونو د معافیت په نه تمدید خواشینی وښوده. هغې بیا له دې پرېکړې هرکلی وکړ چې له واکمنو چارواکو سره د خبرو لپاره څارونکی ټیم افغانستان ته سفر کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 2011 کال کې د یو ځانګړي پرېکړه لیک له مخې د طالبانو پر 115 غړو بهر له سفر بندیز ولګاو. پر دې سربېره د هغوی د شتمنیو د کنګلولو په اړه هم پرېکړه کړې وه. د سولې د خبرو اترو له پیل سره امریکا د طالبانو پر 15 مشرانو د سفر بندیزونه لرې کړل او په 2019 کال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د طالبانو پر 14 غړو بندیزونه لنډمهال لپاره لرې کړل څو هغوی د سولې په خبرو کې ګډون وکړای شي. طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د سفري بندیزونو له موجودیت سربېره د طالبانو یو شمېر لوړپوړي غړي د سیمې ځینو لرو او نږدې هیوادونو ته تللي دي. ملا عبدالغني برادر، ملا عبدالسلام انفي، امیر خان متقی، شهاب الدین دلاور، عبدالحق وسیق، خیر الله خیرخوا، دین محمد حنیف، عبدالطیف منصور او یو شمېر نورې څېرې چې په خواهی سفري بندیزونه د لنډمهال لپاره رفه شوي وو اوس بېرته د ملګرو ملتونو د تازه پریکړې په اساس تر بندیزونو لاندې راغلي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی بیا آن د تعقیب وړ لاندې تور لیست کې دی. امریکا متحده ایالاتونو هم تیره اونۍ د طالبانو دوه نور لوړپوړي چارواکي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي او د علوم اکاډمۍ رئیس فرید الدین محمود باندې بندیزونه ولګول.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلوروي ساعته.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری یو انیسیار د ژمي په درشل کې له پاکستانه د بیا اسناد افغانانو پر ایستلو اندېښنه وښوده. زیات افغانان په داسې حال کې افغانستان ته ایستل کېږي چې اکثر یې په تش لاس خپلو سیمو ته ځي او ځینې یې د لومړي ځل لپاره افغانستان ګوري. د دې تر څنګ د ماشومانو د ملاتړ یا سیف د چلډرن ماسې پرون په یوه اعلامیه کې د میلیونونو افغان ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښولې. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ژمي په درشل کې له پاکستانه د بې اسناد افغانانو د ډلیز اخراج دوام د ملګرو ملتونو د یوې ادارې اندېښنې پارولې دي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری ویاندې کارولاین ګلوک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه افغانان داسې وخت خپل هیواد ته اخراجېږي چې افغانستان له وړاندې له ناوړه بشري وضعیت سره مخامخ دی.
We're working with other UN agencies and
مخبر کولو د ملګرو ملتونو له نورو ادارو څخه راتلې ملي او نړیوالو غیر دولتي شریکانو سره کار کوو. اوسنی حاکمان او افغانستان له خپل اړخه کار کوي. دوی خلک پروسس کوي، مرسته کوي او خپلو اصلي سیمو ته د کورنیو د ستنېدو لپاره د ترانسپورت اسانتیاوې برابروي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې وضعیت له وړاندې کړکېچن دی چې ژمی را روان دی او هوا ډېره سړه شوې ده او دغه هیواد له ناوړه او خرابېدونکي بشري وضعیت سره مخامخ دی چې څه باندې 2/3 برخه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي له پاکستانه زیات افغانان په تشو لاسونو افغانستان ته ایستل کېږي او ځینې حتی نه پوهېږي چې چیرې ولاړ سي، ځکه نه د استوګنې لپاره سرپناه لري او نه هم کاروبار. دین محمد بلوچ په وروستیو کې له پاکستانه کابل ته ایستل شوی وایي کلونه یې په پاکستان کې خواري وکړه خو آخر تش لاس اخراج کړی سو.
نو زندگی وجه خوب بود، 45 سال که اگه آدم تیر کنه
حال تا جوان بهتر او یو سوک چه یوزوی پینی سرویخ کاله تیر کنی هغا هیواد خپل پا هیواد بدلیگی. مک خو هغا خپل هیواد برلی و خدای هغا سیغو نکرل. دا سی وقت هم راغی چه پوزیان راغلل کوری کلابان کرد، زما اولادون ای بوترل بندیاره کرل. دشپی پسی وراغلم سرویخ 15,000 روپی میور کردی چه هغوی خوش کردم. هغوی را تاویل چه خپل هیواد تلاشی کن خز مهم بندیاره اوم او سری هم.
په افغانستان کې اونۍ وروسته ژمی پیلېږي خو د دغه هیواد په زیاتو برخو کې هوا له وړاندې سړه سوې او زیاتې ایستل سوې کورنۍ وایي نه پوهېږي خپل اولادونه څنګه ماړه کړي. په همدې حال کې د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې یا سیف د چلډرن پرون په ویلامیا کې په افغانستان کې د میلیونونو هغو ماشومانو په باب اندېښنه ښوولې چې په نوي میلادي کال کې به هم د لوږې له ستونزې سره مخامخ وي. دغې ادارې ویلي نږدې 8 میلیونه ماشومان یعنی په دریو کې یو ماشوم به په نوي میلادي کال کې د بحران تر سطحې لوږې سره مخامخ وي. هغه هم داسې مهال چې سړې هوا له وړاندې هغو خلکو ته ستونزې پېښې کړې چې زلزلو او اقتصادي رکود له وړاندې زیات کړولی دي. په بریتانیا کې ډیره دغه نړیواله اداره وایي اټکل کېږي چې 15 میلیونه او 8 لکه وګړي به چې د افغانستان د وګړو څه باندې 1/3 برخه جوړوي د 2024 کال تر مارچ میاشتې مخکې د خوړو له سخت کموالي سره مخامخ سي چې نیمایي به یې یعنی 2 میلیونه او 8 لکه به یې ماشومان وي. لشخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
ازادي راډیو ته غواګیست. اوس هم ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. د اسرائیل پوځ پرون اعلان وکړ د غزې په شمال کې پر لسګونو افراطي وسلوال نیولې دي. له بلې خوا عیني شاهدان وایي د اسرائیل پوځ د پاڼو په ویشلو سره اعلان کړی چې اسرائیل د افراطي ډلې حماس د مشرانو د استوګنې د ځای په باب د اطلاعاتو په بدل کې نقدي جایزې ټاکلې دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس افراطي ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د غزې د تحولاتو په اړه باندې ورستی جزئیات په دغه ریپورت کې.
د اسرائیل دفاعي ځواکونو پرون پنجشنبه د غزې د شمال په کمال روغتون کې د فلسطینی وسلوالو د تصاویرو په خپرولو سره ادعا وکړه چې په لسګونو جګړه ماري نیولې دي. د اسرائیل پوسټ په یوه اعلامیه کې ویلي اسرائیلي ځواکونو د کورنیو استخباراتو د بنسټ په همکارۍ یوه بدانۍ چې د اعلامیې له مخې یوه روغتون ته څیرمه د حماس تروریستي ډلې لخوا کارول کېدله موندلې ده. د اسرائیل د پوسټ په وینا د عملیاتو پر مهال یو اندازه وسلې او مهمات د اسرائیلي ځواکونو لاسته ورغلي او دغو ځواکونو له څو وسلوالو سره نښته هم کړې چې په نتیجه کې ځینې وسلوال وژل شوي دي. په اعلامیه کې راغلي شاوخوا اویا نور افراطي وسلوال خپل تسلیم شوي او دغه کسان د اسرائیل د پوځ د خفیه خدماتو یوې قطعې ته سپارل شوي دي. په همدې حال کې د اسرائیل پوځ ظاهرا د افراطي ډلې حماس د رهبر یحیی سنوار په باب د معلوماتو په بدل کې 400,000 ډالر جایزه اعلان کړې ده. د یحیی سنوار د ورور محمد سنوار د استوګنې د ځای لپاره 300,000 ډالر او د حماس د پوځي مسؤول محمد ضعیف د ځای ځایګي پر سر 100,000 ډالر جایزه وړاندیز شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. وروسته له هغې چې حماس د اکتوبر میاشتې په 10 پر اسرائیل په حملې سره لږ تر لږه 1,200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور کسان یې یرغمل کړل، د اسرائیل پوځ غواړي چې په غزې ترنګ کې د حماس ډلې ټول مشرتابه ختم کړي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې نتانیاهو د امریکا د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ته چې اسرائیل ته پرون سفر وکړ ویلي اسرائیل به د حماس ډلې په وړاندې تر نهایي بریا پورې جګړې ته دوام ورکوي. د روټرز خبري آژانس راپور له مخې نتانیاهو له سالیوان سره د سیمه ایزو تعهداتو له دې جمله په لبنان کې د ایران له ملاتړه د برخمن حزب الله ډلې په یمن کې د حوثی یاغیانو د حماس له بنده د برمته شویو کسانو د خوشي کېدو او په غزه کې ملکیانو ته د بشري مرستو د دوام په باب خبري وکړي. تر دې مخکې د اسرائیل دفاع وزیر یو آف ګلاند پرون پنجشنبه وویل چې د افراطي ډلې حماس ختمول به 2 میاشتې وخت ونیسي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې په غزه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو له کبله څه باندې 18,000 فلسطینیان وژل شوي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمېرې تایید کړې نه دي.
له خبرونو ورآخوا
دې برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. لومړی به ورشو د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورو.
ریلیف ویب خپرونې په یوه مقاله کې د مرستندوی ادارو په حواله لیکلي چې شاوخوا 15,000 راستانه شوي افغانان له دې امله چې له ژمي څخه وژغورل شي خوراکي توکو سرپناه او د کارموندنې فرصتونو ته اړتیا لري. په وروستیو میاشتو کې 100,000 افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته ستانه کړای شوي دي. د ریلیف ویب د مقالې له مخې په افغانستان کې نهو فعالو غیر دولتي ادارو له نړیوالې ټولنې او بشري مرستندویانو څخه غوښتي چې ژر تر ژره د افغانستان ته له ستنېدونکو کورنیو سره خپلې مرستې زیاتې کړي چې ډاډ ترلاسه شي چې دوی د ژمي له سړې هوا څخه ژغورل کېږي. پیر انټرنیشنل، د ډنمارک د کډوالو شورا، انټرسوس، د ژغورنې نړیوالې کمیټې، اسلامیک ریلیف ورلد واید، مرسی کور، د ناروې د کډوالو شورا، د ماشومانو د ژغورنې ادارې یا سیف د چلډرن او ورلد ویژن انټرنیشنل دا غوښتنه کړې ده. د مقالې په دوام کې راغلي دغو سازمانونو د افغان کډوالو له کوربه هیوادونو هم غوښتي چې افغانستان ته د دغو کډوالو تر خوندي ستنېدو پورې دوی ته پناه ورکړي. د ریلیف ویب په خبره له هغه راهیسې چې پاکستان د بې اسنادو بهرنیو کډوالو د ایستلو امر کړی، نږدې 500,000 افغانان د پولې هاخوا افغانستان ته ستانه شوي دي. د راپورونو له مخې له پاکستانه د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو تر څنګ د ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر هم زیات شوی دی. فورن پالیسی خپرونې په یوه مطلب کې امریکا ته د پاکستان د لوی درستیز عاصم منیر پر سفر بحث کړی دی. د پاکستان دغه چارواکی د یکشنبې په ورځ امریکا ته ولاړ او د چهارشنبې په ورځ یې د دغه هیواد له دفاع وزیر لوی داستین سره وکتل. په دې مقاله کې راغلي چې له نسبتا ښو اړیکو سره سره د ځینو ترهګرو ډلو څخه د پاکستان د پوځ د ملاتړ غوندې مسایلو په خاطر د امریکا او پاکستان ترمنځ ترنګلتیا شته. لیکوال د فارن پالیسی په دې مقاله کې لیکلي منیر به واشنگتن ته د خپل سفر په ترڅ کې په افغانستان کې د میشتو ترهګرو ډلو په اړه ګډې اندېښنې څرګندې کړې چې په هغه هیواد کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په مشرۍ د خوځښتونو د بیا راژوندي کېدو سره د مبارزې لپاره مرسته ترلاسه کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار د افغانستان له دننه څخه د ترهګرو د ګواښ په اړه د پاکستان د حکومت اندېښنې په کلکه رد کړي او ویلي دي چې اجازه به ورنه کړي چې له افغانستان نه د پاکستان په ګډون ګاونډي هیوادونه له ګواښ سره مخامخ شي. فورن پالیسی په خیبر پختونخوا ایالت کې د پاکستانی ځواکونو وروستي مرګونی برید ته په اشاره لیکلي. د پاکستانی چارواکو په وینا د سې شنبې په ورځ د قوس په 1 په دغه برید کې د پاکستان لږ تر لږه 30 پوځیان وژل شوي دي.
ورزو هلمند ته هلمندی سوداګر وایي چې د وچو میوو بازار سوړ شوی دی. دوی وایي لغه ورسته چې د افغانستان او پاکستان اړیکې کړکیچنې شوې دي، ورسره د دوی کاروبار هم اغیزمن شوی. دا سوداګر زیاتوي په دې وروستیو کې د وچو میوو بیې خورا ښکته شوي او دوی زیان کړی. له دې وړاندې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونو مسؤلینو ویلي وو له افغانستان د روان 2023 کال په 11 میاشتو کې څه باندې 1,600,000,000 ډالرو په ارزښت صادرات شوي دي چې یوه لویه برخه پکې وچې میوې هم شاملېږي. په دې اړه جزئیات په دغه رپورټ کې.
دا د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې د وچې میوو مارکیټ دی چې اوس مهال په بیلابیل ډولو میوو
ډکو
سوداګر زړه نه شو کوي چې وی پیری، ځکه په دې وروستیو کې دغلته د وچو میوو بیې راکښته شوي او سوداګر یې زیات زیانمن کړي دي. د دې مارکیټ سوداګر وایي په دې وروستیو کې د وچو میوو د بیو د راټیټوالي له امله زیات تاوانونه لیدلي. ولی محمد په همدې مارکیټ کې د وچو میوو کاروبار کوي.
دا وچ میوه کاروبار کوم، ملک انزر دی و بادام دی و جواز دی و شته دا و اشتاغ دی شنجی چې دغه شان خرڅوم توتی ور پروسه شکال یو څه په ګور د شانو کې تغیرات راغلي دي چې دیس نخ پورته وکشته دی دیس خاص شي شي نه وزي یو پلا وزي بل پلا بیا سړی ته ټمبا ونی سي نه دی نه کې تاوانونه پکشي دي. در پروسه شکال و درابل کال پروسه شکال و ابل کال ګرد شي شو مخ پر لوړه باندې روان و سړی تاوان نه پکشي کوي کینزر و ک مثال کښتا و ک بادام او څه شکال چې دی ګرد بس یو پلا پلا ټم ونی وي ګرد ول شي څه تاوانیا کړل انزورم تاوانیا کړل بادام هم تاوانیا کړل او کښتا خو نو سل په سل کې تاوان دی.
د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې د وچو میوو په دې مارکیټ کې اکثره د دغه ولایت خپلې میوې دي، لکه بادام، کشته، جوز او داسي نور. اتیکولا په همدې مارکیټ کې د وچو میوو یو بل سوداګر دی. دی وایي دغلته وروسته له هغه د وچو میوو بیې راټیټې سوي کله چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې کړکېچنې سوي دي.
نه سږ کال ولا په ټپه ولاړ دی ورور، ټول اټیوال ګرده داسې دي چې پر کدرتوا ما چار سړی باندې خپل دکان سر تاوان کړی ورور. حول د واره بازارونه شایسته وج دا کم پاکستان لارې بنه کړی، دغه ماجرو حسابونه رالن نو بازارون ټول په ټپ ودرېده، ټول تجاران لاړه یا نور کارو ته مخه کړله، خو دا ټول وچې میوې کاروبار ولا په ټپ ولاړې. مخکې چې په 1900 باندې و هغه اوس په 1500 باندې اوس هغه شی وځي، نو هر سړی 300-250 د جو به تاوانیان.
هلمندي سوداګر پر داسې مهال په خپلو کاروبارونو کې د زیانونو په اړه خبرداری ورکوي چې له دې وړاندې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلینو ویلي وو چې له افغانستانه د روان 2023 کال په 11 میاشتو کې څه باندې 1,600,000,000 صادرات درلودل. هلمند د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې په سلو کې 80% خلک یې خپلې اقتصادي چارې له کرهنې او مالداري کوي.
ازادي راډیو له تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12.9 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
اوس هم ورزو نورستان ته. د نورستان په منډول ولسوالۍ کې د یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق لخوا په زرګونو کورنیو سره نغدي مرستې وشوې. ځایي چارواکي وایي دغه مرستې هغو کورنیو سره شوي چې د غربت په وجه ماشومان نجونې له تعلیم څخه بې برخې شوي دي. په دې اړه باندې تفصیل له نورستانه په دغه رپورټ کې واورئ.
د منډول سرپرست ولسوال مولوی غلام قادر حیدری ازادي راډیو ته ویل په ولسوالۍ کې په زرګونو هغو غریبو او بېوسو کورنیو سره د یونیسف لخوا د 10,000 افغانیو مرسته وشوه چې د فقر په وجه یې نجونې له تعلیم بې برخې پاتې دي.
دلته خو تقریبا 3,400 کسان دوی ته توضیح وکړه او فی کس تکتی 10,600 روپے دومره ورکړه. اتلوسه موږ هم کوشش وکړو چې مستحقینو ته ورسیږي او در مجموع انشاءالله داسې ته درغلی نه دي شوی.
ولسوال وایي د مرستو له لیست څخه یو شمیر کورنۍ پاتې شوي وي او د هغوی نمونه یې هم مرستندوی ادارې سره شریک کړي دي. په یاد ولایت کې د پوهنې ریاست مسؤلین بیا وایي په ټول نورستان کې په روان کال کې 40,000 کورنیو سره دغه ډول مرستې شوې دي چې هم ورسره د بیوسو او غریبو کورنیو اقتصادي ستونزې یو څه حل شوي او هم په خپلو نجونو تعلیم کولو ته هڅول شوي دي. د یاد ریاست مشر مولوی تاج محمد مطمئن د دغه مرستو د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دا د هغه کورنیو ته چې په اطرافي سیمو کې دي یا به تشویق شي، په څنګ کې هغه اقتصادي وضع چې په نورستان کې ولسونه ورسره مخ دي، په هغو کې هم تر ډېره کولی شي دغه نغدي مرسته د هغوی په اقتصادي برخه کې رغند رول ولوبوي.
هغه نجونې چې پر مخ یې د ښوونځیو دروازې تړل شوي او خونځي ته تګ ترې پاتې دی وایي کورنۍ غریب دي، خو هیڅ کله ورته د تعلیم او زده کړو پر وړاندې خنډونه نه دي جوړ کړي. د دوی په وینا چې هر کورنۍ د ارمان لري چې اولادونه زده کړې وکړي او په راتلونکي کې د ښه ژوند خاوندان شي، خو د خونځیو بندېدو سره د سلګونو زرو نجونو او د هغویو د کورنیو د ارمان پوره کېدل نامعلوم حالت سره مخ دي او باید چې اوسنی چارواکي د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو بند دروازې پرانیزي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اتې زرته سره خال کې
د زیانګالو شخص
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له همدې ازادۍ راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی
ګاوه په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته کړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکښ.